راغله چې دا به امریکا دی ته اړواسي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخت پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا او نشي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده چې د افغان خزو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان خزي د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي او د چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان خزو جنو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنی غونډه رابلل لیده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او انجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلي و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزاون جنو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د شزاون جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچینی واکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کړي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وای چې افغان هنر بنه پریشتو چمړ شي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسېږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وای چې طالبانو ورته ویل دي چې د موسیقي لالاتو ځانو نخلاص کړي
دا وې سه په بار ملک یا غونډي هو ادونو توي سه خرڅ کې
د شعر نقطه ضرورت شته استاد جنید شریف وای
نقط په کار دی او ځانګړی
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو
دغه ښار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغه مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپ شي
اړیمه کلیکنه باید اول یو خلاصه ولري
د خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل پلور روانه سو
د یو شمیر راپورونو لمخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوې دي چې د موسیقي سامان آلات کاوندوی هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر در سره شریکو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت بل رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستل دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوي موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړ کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي، کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تل پاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونې لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تل پاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرگل را در سبخم چارا سدر نمرا مرگل
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باور دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات کاوندوی هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیه له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په جواب کې وویل
لاس میاشته وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غوولو نور دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کورمخه کې دغه سي حالات دي چې زمونږ د سین اور کشران بچي هغه خو مزدوریم کولې شي مونږ هم کوو د سینه ده چې نه کوو بس دغه ضرورت دي مونږ.
کمنګل استاد رسمي او ته یو مکتوب
رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازه نامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې
زما د معلوماتو په اساس ستاسي د اتحادیې ځنو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوي، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو سه هڅه کړي یا رخلاص شوي؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بلټی کړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زمونږ همدغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسو چارواکو ته اړتیا شوې استه په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخوا موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهم هجری پیړۍ پورستیو او د دریم هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دته د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلې ناقد دی. د دې شعر ته په هیدو لپاره لکره کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د وطنګړي موجود پسترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخي برخي د ارزونه حکم کوي او زمینی معنا ته تشکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنکړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او د ته ورته جنې نظریه د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه
تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نا آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نسره یوزای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا یې غنه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي دا هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سکه د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې يم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا 12 مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنګ لري او معنا.
په همدې برخه کې ځکه چیرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتیس پره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي، او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپل په دې شعر باندې شم کول، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربه سکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنزیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دا دغه لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي، دا خپله یوه موسیقي ده پکې، او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوی تاثیر په لوستون کې ډیر وی. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شونو د یو بل بیت فرزن دی وی چې وخت نه او بهار دی چې جدا له خپل یار دریغه 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 چې به یار زی بهار. دلته په دې اخر کې د بهار یار گلزار دغه لانگ واول یا اوجد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمن د توپیر نه کار وا نو خو په دې مشخص شعر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورې نو زه په دې باندې افسران شم کولای خو دا غته په عمومي توګه دا کار کیږي همیشه کیږي.
ځینې کره کتون کې په دې نظر دی چې هغه حروف چې هغه له پوز نه تلفظ کیږي لکه میم لکه نون دا د تعصر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطر دوی البته ک افراطی خبره ده نوي. مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سي نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف کچرته په دوه ډول دي تجوید لمخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاری دي چې لوړ اواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ اواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه کې تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال اوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته اوازونه داسې دي او دا زیګ اوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نه آګاهانه ډول په آثارو کې دغه څه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. او همدا وایي که حتی په یو شاعر کې یو شعر یو یو خواته دی بل شي بل خواته.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، دا غیار لار تر کور د بادار ده، خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، دغه خار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. هسې نه
د اسرافیل د شپیلی ساشی هغه چغا چې په خوله کې د دې خار ده دلتا هر شیرینی ده بی بی زوانا دلتا هر ندکی خوله کې د خامار ده خاموشی د زندانونو کنه نه ده خاموشی د زندانونو کنه نه ده درندانو د پیالو کلانتا ایثار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر تخیجی خزانه لکم ستانا را دوتار ده پیر اوس هر کوچه په ملو ډکا پیر اوس هر کوچه په ملو ډکا پیر اوس دی هر ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تلستونی چې د لار ده دا د مار ده دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی دلستا د چارګل یو پره په کار ده دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا چې په ګروا د سهار ده نو چار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چما چې شملا د لوپټونه پکې زار پلو پټونا پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقاله څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د نظر ته غوښ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصول ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلمي، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې ستا یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د حل د پاره کوم کړلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړی او څنګه دا ډیټا تجزیه کړی ده، او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه ده مقایسه کړی، او په اخر کې هغه یو د خپل لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانای ریسرچ کې دا سی ویل سی ویډیو او د خپل نظر خپل نتایجو
د تشریح لپاره باید علمی دلایل ورکی او په اخر کې ماخذونه دا یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ماخذونه چې مو اشاره ورته وکړه، د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کړي شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذونه د لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونه اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر انجن ما یادونه کوي د یو سرچ انجن لري او په اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوټومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلیک ورولې د خبرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریویو ترملي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد د ژورنالونو چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي خواغه د پنړیوال اکیډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفته چاپیږي او هم په ډیرو متبرو ژورنالونو
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه ورته ټاکل شي.
دوت دیوازې د خلاصې ابستراکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې چړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنا ټاکو، خو کچیر ته محدود وته کې بیا اداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او کولای شي زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقاله د صفو په تعداد کې ناراضي بلکې د زمایم په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکی یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو د لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکی او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسی نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترتوي.
ځینې لیکنې د سوي چې لمړی مالف لري، ځینې لیکنې بیا لمړی مالف نه لري، دوهم مالف لري، دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لمړی مالف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپی مالف او وروستی مالف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لمړی او وروستی ډیر مهمه ده. لمړی مالف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر پنځه اویا فیصد نه زیات دغه کار کوي. چېرنه هم د کړي دا پروپوزل هم د لیکلای دا او د چېرنه میتود هر څه کار د کړي. دوم دریم سلرم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرنه کې مرسته کړي دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنه ګروپ یا معمولا په جنې چېرنه چې څو پاتونو ترمنځ کې څو چېرنه د مرکزو ترمنځ بیا پرې کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مالف اغا الته ورسره وکړي کې اغا ورستي نو چې راځي اغا ته بیا اغا سینیئر ریسرچر وای اغا نو تقریبا همیشه یا د چړنیز پروژې مشري یا هم د ډپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې اغا د ټول پروسه د چړنی او د چړون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي په باندې وګ هغه خاطی د چې دی چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره خاطی د سترګو ته رکړي د تبع سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دی په دامن کې چې څوک دی دا پې
15% کې دا شان د 15% برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي استراتیجی ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کول کې د تیړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر تیړونکو یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګوري چې دې سړی څه کړی دي څومره کاري چیرته کړی دی بیا به کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یاد ته کار ورکول لغه نه پښتنه کې ضروري دي سړی کار څنګه وو خو په چیړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چیړونکو هیڅ رئیس نه لري نو چیړونکو د پاره د دې د چیړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د په دې چیړنو کې د چیړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګ په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپل چیړنې خبرې کړي نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چیړونکو نوم ولیکي الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا چیړنې خبرې سوي دي څومره چیړنې کړي دي څو پیپر لري څومره سایټیشن سوي حتی چیړونکو ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چیړونکو د ریسرچ آی ډی ده نو هغه چیړونکو د غنه پیژندل کی په حقیقت کې د چیړنو تعداد د چیړنو کیفیت د چیړنو کمیات د چیړنو ځای د چیړنو موضوع اصلا د چیړونکو پروفایل جوړوي هیڅوک به دې په اته کې داسې هیڅ وخت چیړونکو لیدلې نه وي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دی
له شغله تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو په منځني څخه دوه لښپښنی وی په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لته روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي داسې نشي چې دا بوټي بيخي پسې ورکشي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلک او نسبتا نری پانی سپین زړ او بنجانی رنګ ګولونه لري د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې 2 متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډېری جوړیږي د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب راتوول د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبي خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالی ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالی چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلی او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځته لیږي
په یاد ولایت کې حکیمان او یوناني طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره خه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسد آباد کې یوناني طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې ویل.
خوګولې بیلابل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګا څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه خراجيږي داغه په خراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل،
د خوګولې بوټه چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې اند ننګرهار چې کوم د سین په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غا بنیاد ختم نشي. موږ ټول ولسوالان ته ویل دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدری غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لاندې کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼه یې پرغوي کې شوده، د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونری ورته ښکار اسول. پاڼې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼې لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملای وچه سوه. له ویاله بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړو، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی
چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درکړو. له همدې سره آزادي رډوې مچل رانغاړو تر بلې وي زحمت چې بر اجازه غواړم شدي وي.
آزادي رادیو لوونه تر وو